احمد شبریم د ازادي راډیو د اټوبو جوړ خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. د روسیا او تاجکستان ولسمشرانو د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د روسیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. د روسیې تاسرجن چې تاجکستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په وینا خبر ورکړ چې امام علي رحمن او ولادیمیر پوتین پرون د افغانستان پر روانو حالاتو او پرمختګونو د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه تیرشن به ادا کړې وه چې د تخار له خواجغار ولسوالۍ څخه د تاجکستان په خاوره کې یو شمېر اهداف په نقشه کړي دي. د مستندو فلمونو جوړونکې بریتانوي خبریاله ایزابل یونګ وایي طالبانو دی او د دې همکارانو ته ویلي چې له خپل هوټل څخه دې نه راوځي او سمدستي دې له افغانستانه ووځي. میرمن یونګ پر ټویټر همدارس خبر ورکړی چې دوی ته د فلم اخیستو اجازه هم نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ایزابل یونګ وایي د ښځو د حقونو او امنیتي اندېښنو په اړه له راپور ورکولو وروسته دوی ته له افغانستانه د وتلو امر شوی. میرمن یونګ د هر راه سرغړونو تورونه رد کړي او ویلي دي چې د راپورونو د برابرولو او مستندو فلمونو د جوړولو پر مهال تل بې پرې پاتې شوي. سپینه مڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن د سویډن او فنلند سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د امریکا همکاري غواړي. ښاغلی بایډن همدارس د ناټو د پرانیستو دروازو د پالیسۍ او د اروپا د دې دوو هیوادونو له حقونو څخه ملاتړ څرګند کړی دی. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې د اندېښنو په دوام په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. د یوه هیواد د غړیتوب لپاره د ناټو واړه دیش غړو هیوادو مثبتو رایو ته اړتیا ده، خو اوس د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې ټلواله کې د سویډن او فنلند له غړیتوب سره مخالفت څرګند کړی دی. د متحده عربي اماراتو د رئیس لمړي وروسته په دې هیواد کې څلوېښت ورځې عمومي ویر او درې ورځې رخصتي اعلان شوې ده. شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان پرون د درې اویا کلونو په عمر وفات شو. نوموړي په 2014 کال کې مغزي سکته کړې وه او تر اوسه د هیواد د ادارې په مهمو چارو کې ډېره ونډه نه درلوده. د ځینو رسنیو د راپور له مخې تمه ده چې د شیخ خلیفه ځای ناستی د هغه کوچنی ورور شیخ محمد بن زاید آل نهیان وي. ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د ایران او افغانستان د سرحدي شخړو پر سر خبرې پیل شوې. دا به هم په دې خبرونه کې وړاندې واوري چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د روغي جوړې هڅې روانې دي. جیوه هیوادو د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو په تړاو اندېښنه ښکاره کړې. نړیوال په دې ارتباط څه کولای شي؟ د چارو شنون کې حفیظه اصولي.
دې ته ضرورت لري چې جهان دې وپیژنې په رسمیت، خو دې په رسمیت نه پیژندل د خپل شاور دي.
په کابل کې د بیو زیاتېدو ته خلک اندېښمن دي.
زه یو ښوونکی یم، 2000 افغانۍ معاش لرم، نه پوهېږم چې له دې معاش سره څنګه ګزاره وکړم.
ورځ په ورځ قیمتونه پورته کېږي.
تر اتمې بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام لرو.
په زابل ولایت کې د نوي تعلیمي کال له فعل سره سم یو سلوشل بابا غیر فعال ښوونځي بیرته فعال شوي دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د افغانستان او ایران ترمن په سرحد کې د نشټو د کمولو په هدف له ایراني چارواکو سره د مذاکراتو د پیل خبر ورکړی. په تیرو نشتې نه میاشتو کې څو ځلې د طالبانو وسلوالو او ایراني ځواکونو په ګډ سرحد کې نشټې کړي چې وروستۍ نشټې درې اونۍ مخکې د دوغارون په سرحدي سیمه کې وه. دواړو خواوو ټینګار کړی دی چې د راتلونکو نشټو د مخنیوي لپاره به هڅه کوي او هر ستونزه به د خبرو له لارې حل کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت او ایرانی چارواکو پلاو د دوغارون هرات ترمنځ سیمه او په نورو سرحدي ټکو کې د شګیو نشټو د چړنې په هدف د خبرو لمړی پړاو پروند د ایران په سرحدي سیمه تایباد کې پیل کړه. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې په دې مذاکراتو کې د سرحدي کندکونو لپاره د ځانګړو کسانو د معرفي کولو، د دوړو خواو ترمنځ د همغږۍ او اړیکو د ټینګولو، په راتلونکي کې د خبرو له لارې د ستونزو د حل او همداراس د دریو نورو غونډو پر جوړولو موافقه وشوه. د طالبانو د حکومت او ایران ترمنځ کړکیچ د روان کال د غویي یا ثور په څلورمه د هرات په اسلام کلا بندر کې د دوړو خو د ځواکونو ترمنځ د نشتی ورسته زیات شو. له دې نشتی ورسته ایران له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړ. اوس د طالبانو حکومت او ایرانی چارواکو ظاهرا ډاډ ورکړی چې په خپلو کې ستونزې به د خبرو له لارې حل کوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي دي چې په دې خبرو کې د دوی له لوري د وسلوالو ځواکونو د ستر درستیزوال شیر احمد عثماني او د ایران د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز قاسم رضایی ګډون کړی و. ایرانی رسنیو د شاغلی رضایی له قوله راپور ورکړی دی چې وای اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان او ایران ګډ دشمن دی او د دې ډلې له منځه وړل د دواړو هیوادونو ګډ هدف دی. نوموړي د سرحدونو د امنیت په ټینګښت کې د افغانستان او ایران د همکاریو د زیاتېدو پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې دواړه هیوادونه باید د چارو پر سمون او یووالي تمرکز وکړي. د افغانستان او ایران پر پوله د دریو اونیو مخکې نشته ورسته له حقې وشوي چې د ایرانی چارواکو د اډ عالمخي طالبانو غشتل چې په ګډه پوله کې یو سړک ورغوي. ایران او افغانستان 900 کیلومتره اوږده ګډه پوله لري او پر دې پوله لټیرو ټول سیسو راهسي د خلکو او تجارتي مالونو پر قانوني تګ راتک سربیره د انسانانو او مخدره موادو قاچاق هم کیږي.
د طالبان او ایران له اړیکو به د طالبان او پاکستان روابطو ته مخه کړو. د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي دوه کمانډانان په کابل کې حقانی شبکې ته سپارل شوې دي چې د پاکستان د پاوز او ټي ټي پي د خبرو د بریاب صورت کې به خوشي شي. مسلم خان د تروریستي جرایمو په خاطر په اعدام محکوم شوی وو او محمود خان ته د ورته جرایمو په خاطر د 40 کاله بند سزا اورول شوی و. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل پورا پور.
د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي دوه مهم قومندانان په دې هیله په کابل کې واکمنو ته سپارلې دي چې کله دې ډلې سره خبرې بریالۍ شي نو هغوی به خوشي کوي. مسلم خان او محمود خان د ملا فضل الله په مشرۍ په سوات کې د پاکستاني طالبانو لوړپوړي مشران و چې دواړه په 2009 کال کې په دې سیمه کې د پوز د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي وو. له دې پرمختګونو به خبره سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپلو نمونو له خودلو ډډه کوي. د ازادۍ رادیو مشال څنګه تویل دي چې اوس مهال د پاکستان د پوز یو پلاوی په کابل کدای او د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې کوي څو یو جوړ جاړي تورسیږي او اوربند او سول اعلان کړي. داوود خټک چې د مشال رادیو دارا پوری چمتو کړای دی د ټي ټي پی لپاره د مسلم خان او محمود خان د اهمیت په اړه وایي.
مسلم خان په سواد کې د ملا فضل الله په مشرۍ د طالبانو ویاندو په د باندې د یو دیرش کسانو د وژنې تورو په دسمبر 2018 کې د پاکستان یو پوځي عدالت مسلم خان ته د مرګ سزا واورول. دغه سي محمود خان د سواد د طالبانو د شورا مرکزی غړی او د په مذاکراتو کې هم برخه اخستی و او په د باندې د دوو چینایانو د تختونې تورو د غیب سزا د 40 کاله کېد سزا اورول شوې ده.
د پاکستان پوز دروان کال په جنوري میاشت کې افغانستان ته یو جرګه واستوله او په خوست کې د ټي ټي پی لاستازو سره خبري وکړي. د مشال رادیو د راپور لمخې هغه مهال پاکستانی طالبانو د نورو مسایلو ترڅنګ د خپل یو سلو دوه بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې و. په دې لیست کې د مسلم خان او محمود خان نمونه هم و. د پاکستان پوز تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي او ازادي رادیو هم د طالبانو د حکومت د خبرګون په ترلاسه کولو بریالي نشوه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د نړۍ د وسترو سیناتي هوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې لښو سره د طالبانو د حکومت د چلن په ارتباط اندیشنه شولې او په یو بیان کې د افغان جنو او شوزو په وړاندې له نویو محدودیتونو سره مخالفت څرګند کړ. نړیوال څه کولای شي چې طالبان د شزو د بنیادی حقونو درناوی ته وهڅوي؟ په دې اړه احمد تکل د شزو د حقونو له فعالې حافظې اصولي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې آیا طالبان به د وو لویو صنعتي وادو د بهرنیو چارو د وزیرانو غشتنې ته غاړه کیشتي.
دی هم دې ته ضرورت لري چې جهان باید دی او پیژنې په رسمیت خوښ دی او پیژنې په هر اړخ کې د دې سره کومکونه کوي دی په یوازې یو د ژوند خپل دولت ادامه نه سره کولای شي په کومه پیژنې. نو دا هم کافي نه دی، نو موږ د نړیوال سره دا موږ روزو لرو چې موږ د ښځو سره حمایت وکړي او د دې نو دې خو بل څوک چې دی جهاني هغه وزن حمایت نه کوي څوک حمایت کوي نو نور هم دې حمایت کوي او د طالبان سره وي چې دې حقونه دې ته ورکړي.
نړیواله ټولنه څه کولای شي د دې لپاره چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د یقیني کولو لپاره یو څه وکړي یا یو اقدام وکړي؟
بله، خدا سه مجالس چې ستا په دې کې دی باید دا تصمیم ونیسي او طالبان ته ووایي چې تاسو باید د ښځو حقونه ورکړي. دا داسې اوس وخت نه دی چې تاسو د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړئ، د ښځې تحصیل مو واخیستئ، د ښځې د اقتصاد له دغه سره عادل د دې مکمل آزادي او ښځې په وړاندې هیڅ نوې آزادي نه لري، نه اقتصادي، نه سیاسي، نه فرهنګي، نه کوم هیڅ نوې آزادي نه. نقدر جهان کنو انسان د انسانانو د حقوقو څخه دفاع کوي، باید دی مشخص د طالبان سره وړي چې دا باید دی حقونه ورکړي داخلي دي کولای شي.
ک نړیواله ټولنه وغوړي چې پر طالبانو فشار راوړي، د فشار کوم وسایل نړیواله ټولنه لري؟
فرزه ته هم مجلسونه چې دی سره نسی او دی ته وایي چې دی په رسمیت نه پیژندل د خپل فشار دی، باید دا طالبان ته اخبار ورکړي، ورته ووایي فرزه امریکا کولای شي نور مملکتونه کولای شي چې د دې پر دې باندې فشار راوړي، ورته ووایي چې د دې حقونه ورکړي.
حافظه اصولي د جیو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون اوړ مورس په جرمنی کې غونډه لرلې. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د یو خصوصي شرکت لخوا به د سرپل ولایت د قشقري ساده تیلو د تصفیه چاري په نشتی راتلونکي کې پیل شي. د دې وزارت وایند اسمت الله برهان ازادي راډیو ته وویل چې د شرکت د دې ساده زیرم قرارداد په یو مساعده کې ترلاسه کړ.
په دغه افر غشایي کې د نن څخه چې 15 ورځې مخکې تر سره سول د نارت نوبل انرژي د تیلو خامو موادو چې یو افغاني تصفیهوي شرکت دی ګټونکو اعلان سول او په ډیر نږدې ورځو کې به هم دغه تصفیه دوی جاري وساتي.
د شغل برهان پوینا لدی څخه د ورځې شاوخوا لسر ټنه او متیل تر لاسه کیشي او په مساعده کې د یو ټن بیا 401 ډالر ټاکل شوی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو په منځني سپدولس شپږنی بټول افغانستان کې اوري لا اتنی مبجو وروسته د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو چې زابل ته ځانګړی شوی دی. په کابل کې ګڼ کسان د نرخونو له زیاتېدو شکایت لري. دوی وایي چې ځینې کسان معاش نه لري او کوم کسان چې کم معاشونه لري د دغو نرخونو په مقابل کې د دوی تنخواه ډېرې زیاتې کمې دي او دوی نشي کولی چې د ژوند بنیادي شیان چې دوی اړتیا ورته لري په دغه معاش باندې واخلي. په دې اړه راپور لرو.
څلور څلوېښت کلن ناصر د یوې دولتي ادارې کارکوونکی دی. هغه چې د یو کسیزې کورنۍ مشري کوي وایي 9500 افغانۍ معاش لري خو هغه هم په منظم ډول نه ورکول کیږي. د هغه په خبره د میشت په اخر کې حیران ای چې دغه پیسې څه ډول په ډیر شوره زوبي شي ترڅو هغه لمړنی مواد پرې وپیری. ناصر په خپل یو معاش سره کولی شي یو 14 کیلو د غوړیو قطۍ، یو 50 کیلو د وړو بوري او یو 40 کیلو د وریجو بوري پریو پیری. نو موړی وای یاد ماشه یوازې د خوراکي توکو لپاره دی، روغتي او د ژوند نور برخی لري دوتی. خدای یوازې ناصر نه دی، 15 کلن شکر هم چې د کابل په خار کې ژوند کوي وای تر اوسه د هود میشته ماش نه دی اخیستای. اغلی شکریا اته سره افغاني ماش لري او په کابل کې په اوکرای کور کې ژوند کوي.
زه خوونکې يم، د زر افغاني ماش لرم، قیمتونه ډیک شوې دي، مونږ ډیر نګرانه یو، نه پوهیږم چې د ماش سره څنګه گزاره وکم، خوراک او مواد سربیره کرایه لرو، د بناله بار پیسې لرو، نه پوهیږم چې څنګه وکم.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د خوراکي توکو بیې یو ځل بیا لوړې شوې او دغه چاره د یو شمیر بیوزلو کورنیو اندېښنې راپورته کړې. اوس یوازې د کابل په ښار کې د 50 کیلو د وړو بورې به 2600 افغانۍ، د 30 کیلو د وریجو بورې به 3000 افغانۍ او د 14 کیلو د غوړو قوتي به 3000 افغانۍ ده. خو د کابل ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول خبره کوي. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزی:
د کابل ښاروالۍ له تیرو دریو میاشتو راهیسې هټیوالو ته نرخ پاڼې ویشلې او ټول اړخونه د دې نرخ پاڼو پر تطبیق مکلف دي. زموږ د کنټرول سایر ټیمونه په ښار کې ګرځي، هیڅوک له دې نرخ پاڼې سرغړونه نشي کولی او که یې وکړي سزا به ورکړل شي.
خو یو شمېر خلک دا کار نمایشي ادبي وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د خوراکي توکو په بیو کې هیڅ تغییر نه دی راغلی.
خبری ساعت له آزادي رادیو.
ازادي راډیو د سره پورونه پرون تر لاسه کړی و چې په هرات کې طالبانو امر کړی دی چې د وی کورنۍ غړي هم نشي کولای چې په یو رستورانت کې یو ځای ډوډۍ سره وخوري او یا یو ځای چای سره وچی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت ویاند عاکف مهاجر دا راپورونه رد کړی دی. د څرګندونې سره شریکو.
بسم الله الرحمن الرحیم. پرون راز او نن راز چې رسنۍ داسې راپورونه خبرې کړې چې واکې د هرات ولایت کې د امر بالمعروف وزارت په لوري په رستورانتونو کې د یو پامیر خلکو باندې بندیز لګېدلی چې هغوی هم نشي کولی چې یو ځای خوراک وکړي یا یو ځای چای وڅکي هلته کښېني. دا خبره کاملا بې اساسه ده او غلطه ده. موږ یې په تمام معنا باندې ردوو. نه دا د امر بالمعروف وزارت پالیسي ده او نه د اسلامي امارت پالیسي ده او نه داسې څه ترسره شوي دي، بلکې هیوادوال کولی شي چې په آزادانه توګه باندې د خپل فامیل سره هوټل ته لاړ شي، هلته خوراک وکړي او همداراز چای وڅکي او یا کله خپل فامیل سره بازار ته ځي، هیڅ کوم مشکل موږ نه ورسره لرو. دغه آوازې کاملا بې اساسه او ناسمې دي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت ویاند عاکف مهاجر.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې دفاع وزیرانو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لومړي ځل لپاره خبري سره کړې دي. روسیې د فبروري په 24مه پر اوکراین برید وکړ. د امریکا دفاع وزارت په بیان کې ویلي دي چې د امریکا دفاع وزیر له خپل روسي سیال سره په اوکراین کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
پر اوکراین د روسیې پر یرغل د 2.5 میاشتو له اوختو وروسته د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو پرون د لومړي ځل لپاره پر ټلیفون خبرې وکړې. پنټاګون په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د دې خبرو پر مهال په اوکراین کې د سمدستي اوربند د ټینګېدو غوښتنه وکړه او پر اهمیت یې ټینګار وکړ. آستن او سیال یې سرګی شویګو د فبروري په 13مه پر اوکراین د روسیې له یرغل شپږ ورځې مخکې خبرې کړې وې. په عین حال کې د جرمني صدر اعظم هم په اوکراین کې د سمدستي اوربند د ټینګېدو غوښتنه کړې. اولف شولس پرون د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ وکړ چې د اوربند غوښتنو ته غاړه کېږدي.
د روسیې له ولسمشر سره مې نن خبرې وکړې. وضعیت اوس ډېر جدي شوی دی. یوه خبره روښانه ده چې تر اوسه هغه درک چې سوله ممکنه کړي او جګړه پای ته ورسوي نه لیدل کېږي. داسې نه چې روسیا د اوکراین یوه څنډه د پوځي زور په وسیله اشغال کړي او بیا ووایي چې وضعیت ښه شوی دی. که درک او تفاهم وي، د اوکراین او روسیې ترمنځ سوله ممکنه ده.
دا غوښتنې داسې مهال کېږي چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ډلې یا جی او د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي دي چې په ګډه به د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین ملاتړ وکړي. له بلې خوا اوکراینی چارواکو ویلي دي چې د سیورسکي دونیتس په سمندرګي کې د روسیې یو بل تیری شنډ کړی دی. د اوکراین دفاع وزارت همداراز پرون په یو بیان کې د روسیې د ویجاړو شویو پوځي وسایتو عکسونه هم خپره کړي دي.
په همدې حال کې د برتانیا دفاع وزارت د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ تایید کړی چې د اوکراین په جګړه کې اوس د روسیې زر سرتیری وژل شوې دي. د خبري اژانسونو د راپورونو لمخې روسی چارواکو هڅه پیل کړې دي چې د خپلو حملو لمن د اوکراین ختیځ او جنوب ته وغځوي، څو په نتیجه کې له تورې بهیرې څخه د اوکراین لاس لنډ کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د دفاع وزیرانو د خبرو پاړه مو راپور اوریده. دوی دواړو روس تر دې چې روسیې پر اوکراین حمله پیل کړې ده د لومړي ځل لپاره خبرې سره وکړې، او امریکا پر روسیې شخ وکړ چې په اوکراین کې سمدستي جګړه بند کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونې دی برخه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم سلامونه میو منی. د پکتیا په ډنډي پټان ولسوالي کې د قومي مشرانو د وی پریکړي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د اندیشنې په باب راپورونه لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما وایي په دې هیواد کې د زیاتېدونکو تاوتریخوالي د دوام او د مشارکت نشتون په اړه د وروستیو تګلارو له امله ژوره اندېښنه لري. یونما وایي له طالبانو سره به خپلو خبرو ته دوام ورکوي څو د افغانانو په تېره بیا د میلیونونو خلکو چې له بېوزلۍ سره لاسو ګرېوان دي ملاتړ وکړی شي. له بلې خوا طالبان وایي د اوسني کړکېچ د وتلو په هڅو کې دي او د خلکو د ژوند د شکولو لپاره په خپل ژمنه ولاړ دي. نور حال د فیروزی عزیزی په دې راپور کې سره اورو.
د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه د نړیوالو د اندېښنو او غبرګونونو په دوام تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما ویلي چې د طالبانو وروستیو کړنو او په دغه هیواد کې روان اقتصادي ناورین په ژوره توګه اندېښمن کړی دي. د یونما پر ټویټر پاڼه په یو ټویټ کې راغلی، یونما د پراخ ګډون د دوام نشټوالي او د وروستي کړکېچ د زیاتوالي لامل ژور اندېښنه لري. له دې سره سره یونما بل طالبانو سره خپل خبرو ته دوام ورکړي څو د افغانانو په ځنګړې توګه د میلیونونو خلکو سره چې له بېوزلۍ سره مخامخ دي ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له رهبرۍ سره په افغانستان کې د یونما مشر دیبور الاینس په لیدو کتو کې پر دوی غږ کړی چې زر تر زره دې منځنۍ ښوونځیو ته د نجونو د ورتګ بندیز لري کړي، هغه څه چې لشپګم ټولګي پورته ځینې انجونې زده کوونکي هم له طالبانو غواړي. یونما په یو ټویټ کې لیکلي، د معتبرو لوبغاړو په توګه د طالبانو سره د ښکېلتیا نړیواله ټولنه له دوی غواړي چې د ټولو انجونو ښوونځیو ته د ستنېدو ژمنې پوره کړي او دا د یقیني کړي چې ښځې کولی سي کار وکړي، بنسټیزو خدماتو ته لاسرسی ولري او پرته له کوم خنډ څخه آزاد حرکت وکړي. د یونما تر څنګ د تیر جمهوري نظام د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم تازه نن جمعه د مې میاشتې دیرلسمه په یو ټویټ کې ویلي چې بشري ضد سیاستونه ځپل او د ښځو او انجونو پر وړاندې د بندیزونو زیاتېدل به د هیواد د لا منځوي کېدو، د قومي لانجو د زیاتېدو او افغانستان به د کورنیو جګړو په لور روان کړي. خو طالبان وایي د وسنی کړکېچ د وتلو په هڅه کې دي او د خلکو د ژوند ښه کولو او ښځو حقونو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وران ان شاء الله ووسی اقتصادي وضعیت په خلکو ژوند خسي خدای دې پر زموږ مجمنتیا موجوده ده او پلان هم ان شاء الله شتون لري.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې سوي، ګڼ شمیر خلکو خپل دندې له لاسه ورکړي او پر ښځو او نجونو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه وضع شوي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت، زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو د ښځو د ولور په اړه یو نوې پریکړه کړې ده. قومي مشرانو له ولور پرته نور ټول وسایل چې په خوا په خلکو کې دود ول منع کړي او ویلي دي تر دې وروسته به ناوې ته به ټول توکي له همدې پیسو اخیستل کیږي.
ځای چارواکو د دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې څارنه به هم کوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
په پکتیا کې د سمکنې وروسته د ډنډ پټان ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم په یوه قومي جرګه کې د ښځو ولوار څلور لکه افغانۍ وټاکه. قومی مشرانو او د جرګې ګډونوالو د دې ولسوالۍ لی اوسیدونکو وغوښتل چې د دې ځای د خلکو کمزوري اقتصادي حالت ته په کتو دي په دې پریکړه عمل وکړي. د ډنډ پټان ولسوالۍ د ځاځي آباد کلي اوسیدونکي عقل خان آزادۍ راډیو ته وویل چارواکي او قومي مخور په دې سره موافق شول چې د لوړ ولور مخ ونیسي.
موږ ځوانان مطلب په خارج کې به مزدوري کوله لاس کوله ته کوله هغه به هلته ډېر ظلم ورسره کېدو. مقصد ځنه بمړه شول د کبانو خوراک بشو او شکر الحمدلله قومي سپینګیرو د افریقا وکړه چې د پیغلې به څلور لکه افغانۍ ولور وي او د کونډې به دوه لکه افغانۍ ولور وي او په بنه ورکول به څلور نیم لکه افغانۍ ورول وي. باید ټول خلک دغه افریقا عملي کړي ځکه چې موږ خلک یو لسی دا ډېر بیچاره او غریب خلک دي.
د ډنډ پټان د مټواخ کلي اوسیدونکي حاجی ملنګ وایي دا قومي پریکړه په سوله شوې ده او ټول ور باندې راضي دي. کچا ورڅخه سرغړونه وکړه مجازات به ورکول کیږي او هم به جریمه کیږي.
د موږ ټول کومونه ولسونه کېنسته و سره دی ولسوالۍ دا نرخ موږ وتړه دا مجبه پکړو خبر هم پکړی دو د منطقې ته مو در سوالۍ دی دا دی موږ خپل ته د جبه مو در رقم مو د پیسلام یک په سولخه وکړه په شریعت مو د کړی سولخه داس د لکه یو شریعت په سلا چکه سي په دان موږ موافق یو سره جوړ یو خبر هم کړو دو کچا دوباره دویم کور وکا دا به باندې کیږي جریمه به تر خوځي کیږي.
د ډنډ پټان ولسوالۍ یو چارواکی مولا احسان الله مصطفی وایي پریکړه داس وشو چې د ولور پرته نور اضافي غختونه باندې نیوی
د ماما کبابم نیوی د تر کبابم نیوی د برخه ورول دابم نیوی خواړه او بدابم نیوی نور ناور رواجونه دا به هم نیوی سرزر او سپینزر دا به هم نیوی دا ټول په دیول ورکې وشول پیغله ک په بدل ورکول کیږي او ک په دنیا خو مهر به څلور افغانۍ وي او ک چیرته چا یا خور یا لور یا مسی د څلور افغانۍ نه پورته ورکړه امارات دوی سره خپل قانوني چلن کوي.
لدې قومي پریکړې مخکې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د سمکنې ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم د ولور د کمولو پریکړه کړې و.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای شي.
ورستیو بدلونونو د قرقل پوستو کې صنعت له سقوط سره مخامخ کړي. یو بیلګې د کابل د اندرابیانو ورته دغه ورچې په خوا په کې د قرقل د خرسلاو ترسلو زیات لورنزیو او سشمیر 15 ترکټیټ شوی دی. له بلې خوا د قرقل پوستو کې صادرونکي وایي هغه صادرات چې په کال کې 2 میلیون پوستو کو ته رسیدل شمیر اوس 3000 ته راټیټ شوی دی. قرقل په خو د افغانستان د مالدارو او سوداګرو لپاره د عاید یو مهمه سرچینه ګڼل کیږي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په کابل ښار کې د اندرابي واټ هغه ځای چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو پلورلو هټيګانې په کشته خوشمیره په نشته حساب دی. دغه سیمه چې په هم دینو مشهور ده څو هټيګانو ته د راپور جوړولو لپاره لاړم. اویا کلن حبیب الله لتیرو 500 کلونو راهیسې د قرقل پوستکي ګنډي. نو موړی وای دا سیورزی بوي چې د ډیر کار لامل به آند سر غرولو ته نوزګاری ده خو وس لزیات وزګارتیا ستړی شوی دی.
زموږ بازارونه خو د روزي په میاش کې به مو تر نیمه شپه کار کاوه خو اوس کار نشته. په خاطر ته وسل شل دوکانونه وو خو اوس یوازې 15 پاتې دي.
یک څور دوکانم بیت
حبیب الله وای ډیرې د قرقل مسلکانو خپل برخې ته تغییر ورکړی او لامل هم د ښه بازار نشتون دی. شیرغه بیا بل هغه څوک دی چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو کاری پریخی او اوس د جامو پلورلو دکان لري.
څوک هغه مال هم نشته او کڅوک اقتصادونه هم زیدي څوک پیسې هم نه لري. هغه شپ کان چې اوس ته لاړه دا اوس بیچاره خلک پاتې ټول ډوډۍ پسې ورک دی او هغه شان څوک به واخلي.
په کابل کې د اندرابي وارد سینې پلورونکي وایي یو وخت به د قرقل پوستکي څخه د جوړ شوی خولۍ به شاوخوا 3000 افغانۍ ته رسیده خو وستغه خولۍ تر 2000 افغانۍ پورې هم نه پلورل کیږي. لدی ورها خو د قرقل پوستکي بازار له افغانستان نه بهر هم تر ډیره کمرنګ شوی. په بلخ کې د قرقل پوستکي او صادرونکو کې صدق الله مرادی دي حالت لاملونه داسې بیانوي.
د قرقل د پوستکي صادرات اوس ډیر کم شوی. په خو بز موږ د صادراتو کې 1 میلیون پوستکو ته رسیدا او موږ اروپا ته هم صادرات نشو کولای.
خان شیرین سروریان بیا بل هغه صادرونکو دی چې بهر ته د قرقل پوستکي صادروي. نوموړي د دغه برخې د بازار کمرنګ کېدل سیاسي تاهولات په ګوته کوي.
له هغه ورسره چې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ ناندروي راپور ته شوی، له هغه ورسره زموږ بازارونه خراب شول او ټول د خرابۍ په حال کې، او سم بازار نه لرو.
اوس مهال په افغاني بازارونو کې د یو قرقل پوستکی به 1500 افغانۍ ده. هغه پوستکی چې په خو به زرګون افغانۍ قیمت درلود، د صادرونکو په باور همدا لامل دی چې یو شمیر مالداران د قرقل پوستکی په ځای خپل مال ساتي ترڅو لوغه څو روپۍ ترلاسه کړي. د قرقل ځینې کارونکو وایي داسې وطرح به جوړ شي چې دغه صنعت د سقوط مخه ونیول شي. قرقل دوري هغه بچی ته ویل کیږي چې له تولد وروسته وړاندې لدی چې مور یې بوی او یا هم وڅټي حلالېږي، او کله هم داسې کیږي چې د مور لګېډې راوستل کیږي، او قصابان د دې لپاره چې د پوستکي ګلان او یا هم ښکلای خراب نه شي دوري له تنه جدا کوي.
دا زجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو چې زابل ته ځانګړی شوی دی. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، خبرونه د روسیا او تاجکستان ولسمشرانو د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د روسیو پرمختګونو په اړه خبري وکړې. د روسیې تاسو چې تاجکستان د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر په وینا خبر ورکړ چې امام علي رحمان او ولادیمیر پوتین پرون د افغانستان پر روانو حالاتو او پرمختګونو د ټلیفون له لارې خبري وکړې. اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه تیر شنبه ادا کړې وه چې د تخار له خواجهغار ولسوالۍ څخه د تاجکستان په خاوره کې یو شمېر اهداف په نقشه کړي دي. د مستندو فلمونو جوړونکې بریتانوي خبریاله ایزابل یونګ وی طالبانو دی او د دې همکارانو ته ویلي چې له خپل هوټل څخه دې نه راوځي او سمدستي دې له افغانستانه ووځي. میرمن یونګ پر ټویټر هم درس خبر ورکړی چې دوی ته د فلم اخیستو اجازه هم نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ایزابل یونګ وی د ښځو د حقونو او امنیتي اندېښنو په اړه له راپور ورکولو وروسته دوی ته له افغانستانه د وتلو امر شوی. میرمن یونګ د هر را سر غړونو تورونه رد کړي او ویلي دي چې د راپورونو د برابرولو او مستندو فلمونو د جوړولو پر مهال تل بې پرې پات شوې. سپینه مڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن د سویډن او فنلند سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د امریکا همکاري غواړي. ښاغلی بایډن همدارس د ناټو د پرانیستو دروازو د پالیسۍ او د اروپا د دې دوو هیوادونو له حقونو څخه ملاتړ څرګند کړی دی. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې د اندېښنو په دوام په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. د یو هیواد د غړیتوب لپاره د ناټو واړه دیش غړو هیوادو مثبت رایه ته اړتیا ده، خو اوس د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې ټلواله کې د سویډن او فنلند د غړیتوب سره مخالفت څرګند کړی دی. د متحده عربی اماراتو د رئیس لمړینې وروسته په دې هیواد کې 24 ورځې عمومي ویر او 3 ورځې رخصتي اعلان شوې ده. شیخ خلیفہ بن زاید آل نهیان پرون د دریا بیا کلونو په عمر وفات شو. نو موري په 2014 کال کې مغزی ساکته کړې و او تر اوسه د هیواد د ادارې په مهمو چارو کې ډېر وندنه درلوده. د جینو رسنیو د راپور لمخې تمه ده چې د شیخ خلیفہ ځای ناشته د هغه کوچنی ورو شیخ محمد بن زاید آل نهیان وي.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو، زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د خبرونه چې زابل ته ځانګړې ده د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. زابل د کندهار، غزنی، اورسګان او پکتیکا ولایتونو ترمنځ پروت دی. دا ولایت له بلوچستان ایالت سره هم پوله لري. زابل ولایت 1,333 کیلومتر مربع مساحت لري او په پنځو کې دوه برخې خاورې غرونو پوښلې یا غرنۍ ده. د زابل مرکز کلات شار دی. ارغنده، بټغر، دایچوپان، کاکړ، میزان، نوبهار، شاجوی، ترنک او جلدک او همدار شینکی ولسوالۍ دي. زابل د کابل کندهار په لوی لار پروت دی. د زابل د خلکو په ستونزو کې چې په خوا په دې خبرونه کې اوریدونکو یادونه کړي، د لارو خرابوالی، د کښتونو لپاره د اوبو کموالی او د میوه لپاره د بازار نشټوالی دی. په دغه ولایت کې چې د افغانستان یو له ډیرو وروسته پاتې ولایتونو څخه دی، د نورو ولایتونو په پرتله د تعلیم سویه ټیټه ده. روغتیایي کلینیکونه کم دي او ډیر خلک په تیره بیا ځوانان بې روزګاره دي. په دې خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره د
زابل پر ستونزو او د هغو پر حلارو خبری کو. مولوی صاحب رحمت الله حماد نیازی د زابل د اطلاعات او فرهنګ رئیس دی، همدارس د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې غړی او ژورنالیست عصمت الله عمری. لومړی مولوی صاحب نیازی، په تعلیم به خبری وکړو، ځکه چې په زابل کې د نورو ولایتونو په پرتله تعلیمي وضعیت ښه نه دی. د طالبانو حکومت دې برخې ته تر اوسه پورې څومره توجه کړې؟ آیا کوم نوی ښوونځی جوړ کړی؟
زابل ولایت د پوهنې په برخه کې وروسته پاتې ولایت دی. رښتیا هم خو د اسلامي امارت تر راتګ وروسته الحمدلله د معارف ریاست په دې برخه کې خورا د پام وړ ګټور او خوندور کارونه کړي دي، چې د خبرونو په روانو شګو کې به هم یادونه وکړو. دلته دوم پلان ټکو وایي چې په زابل ولایت کې د نوي تعلیمي کال له فعل سره سم یو سلوشل بابا غیر فعال ښوونځي بیرته فعال شوي دي. البته د یونیسف په موسسه د همکارۍ په مرسته، د هغوی په همکاري او مرسته باندې شپېته بابا نور ښوونځي هم فعال شوي دي. د دې تر څنګ د سکونه دیني مدرسې هم فعالې شوي دي، او تقریبا 300 بابا د محلي زده کړو ټولګي ایجاد شوي دي په مختلفو ولسوالیو کې او په مرکز کې، چې له امله زرګونو تنو زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. تر دې پورې چې حتی د زابل ولایت په مرکزي زندان کې لا هم سلګونو بندیانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. بل پلو د یونیسف موسسې په همکارۍ باندې نظر زده کوونکو ته د ژمنه جامو مرسته شوې. همداسې زابل سیوري کې د بولان ښوونځي ترمیم شوی دی، ښوونځی ترمیم شوی دی، او ګټه اخیستنې ترسره شوی دی.
د ښوونکو مشکل هم حل شوی دی، ځکه چې په دې برخه کې له پخوا هم مشکل و. حکومت ډېره بودیجه نه درلوده د معاشونو لپاره.
بله، د ښوونکو معاشونه سي ځینې معاشونه یونیسف ورکوي او ځینې خپل حکومت ورکوي. د یونیسف په مالي ملاتړ د پوهنې ریاست په هلې ځلو 850 ښوونځیو ته یا خو د شاپ کې زمینه برابره شوې ده.
ښاغلی عمری، تاسې د مولوي صاحب نیازی خبرې واورېدې چې ډېر ښوونځي غیر فعال ښوونځي فعال کړي دي. تاسې د یو ژورنالیست په اساس وایست څومره ښوونځي واقعا فعال شوي دي؟
د تعلیمي بهیر په اړه که څه هم د زابل په ولایت کې تعلیمي بهیر په برخه کې د تیر شلو کلونو راهیسې ستونزې موجودې وي، چې یو غټه برخه ستونزه یې د ښوونکو د کمښت ستونزه وه. بل په دغه وخت د حالاتو تقاضا وه چې امنیتي شرایط برابر نه وو. په لرې پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې مر ښوونځي ډېر کم ښوونځي فعال لرل. حتی داسې وخت هم وو چې څلور پنځه ولسوالۍ کې موږ لیسې عالي لیسې نه لرلې. ولې د امنیتي حالت د تحول پر راتګ سره د ښوونځیو بهیر د ښوونځیو وضعیت په زابل کې ښه شوی ده تر حده. زه له رئیس سره تر حده موافق یم، خو متاسفانه چې لا هم ستونزې شته په دې برخه کې د ښوونکو د کمر ستونزه ده چې تاسو خپله پوښتنه کې مطرح کړه. اوس هم په کافي اندازه ښوونکي نشته. د په مرکز کې هم ځینې ښوونځي شته چې تشکیل لري، رسمي تشکیل لا هم بشپړ نه ده، ځکه دا داسې پروسه لري چې د مخکې چې کوم ستمر جوړ شوی د کانکور د لارې څخه ازموینه اخیستل کېږي، او د کانکور د ازموینې وروسته رسمي ښوونکي په دندو ګمارل کېږي تر څو د هغوی د شرماشاتو ته مرایل هم وسي او هغوی رسمي چوکاټ ته داخل شي. د ښوونځیو په برخه کې په ځینو ولسوالیو کې نوي ښوونځي پرانیستل شوي دي، او د کوم کې ازو ته ورځي هغه ولسوالۍ کې د بیلګې په ډول سالم مریاده ولې سو په شینکې ولسوالۍ کې په ارغنداب کې ځینې ښوونځي پرانیستل شوي دي. د کی کار کار ملما سره نه ستکه ده چې په هغې ریاست سره وی، خو دا ښوونځي چې پرانیستل شوي دي دوی هم وسم د نه یوازې د ښوونکو د کمښت سره مخ دي، بلکې ځینې ساحو کې د کارتاسي او کتابونو ستونزه ده، د تعمیرات ستونزه ده. ځینې د تیر نظام په وروستیو کې د اقرا برنامه له لارې ځینې ښوونځي جوړېدو د هغوی د تعمیراتو کارونه روان وو، خو بیا هم په هغه اندازه چې اړتیا ده په زابل کې ډېر ښوونځي ملا هم تر اوسه پورې خپلې ودانۍ نه لري، او زده کوونکي په اصطلاح سیوري ته یا په عام ډاګ باندې زده کړې کوي، درس وایي. نو په دغه برخه کې او د ښوونکو د کمر ستونزه په دې شک نشته. د ډېر ښوونځي چې دي لا هم ښوونځي نه لري، ځینو ولسوالیو کې بیا مسلکي ښوونکي نشته دا چې یعنی علمي کچه دومره نه ده. دغه ستونزه له وخت څخه موجوده ده. زه هیله مند یم چې په دغه برخه کې اسلامي عمارت یا حاکم نظام ډېره توجه وکړي زده کړو بهیر ته، د ښوونکو د ګمارنې بهیر ته، او دغه پروسه چې صلاحیت یې اوس په مرکز پورې مربوط ده د مرکز کانکور له لارې به اقتدام کېږي. زه وایم چې د پروسه ده د اوس لپاره اسانه چې ځکه د امتحان ازموینې اخیستنه او د هغې ته نوملیکنه دا ډېر کافي اندازه وخت نیسي، او نوي ښوونکي چې ګمارل شوي دي، نوي ښوونځي چې پرانیستل شوي دي، هغوی دې ته عاجل اړتیا لري چې هلته د زده کړو دپاره د هغوی وګمارل شي. نو په دغه برخه کې څه ناڅه ستونزې شته؟ یا په تېرو کې موږ ځینې داسې کورسونه هم لرل د پوهنې ریاست له لورې چې موږ لیدلي دي چې هغه په ولسوالیو کې مساجدو ملا امامانو ته به دنده ورکول شوې وه، یا هم له مسجد څخه هم د ټولګي یا د ښوونځي کار اخیستل کېده، یا ځینې کورسونه په محلو یا سیمو کې په بدون د دې نه چې هغه ځای یو تصحه ورته مشخصه شي د لوستو کسانو له لورې د پوهنې ریاست یوه برنامه درلوده، نو چې هغه هم تر حد پورې موثره وه. دا چې اوس ولسوالیو ته د ښوونکو تګ هم اسانه شوی، د ښوونکي هم درشته کوي مسلکي کسان، او موږ ډېر علمي قدرونه هم لرو، ډېر فارغان هم لرو چې د پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي، د لیسانس په کچه، د ماسټرۍ په کچه. او یو ښه خبر دا ده چې سږ کال موږ خپله د زابل د لوړو زده کړو موسسې څخه د ښوونې او روزنې پوهنځي څخه فارغان لرل. نو زما هیله دا ده چې د دوی په ګمارنه کې پاملرنه وشي، او هغه ښوونځي چې حاکم نظام یا اسلامي عمارت اوس فعال کړي دي، زما هیله له دوی څخه دا ده چې د دوی د زده کړو د کیفیت په بهتروالي باندې کار وشي. موضوع چې په تېره نظام کې په روسیه کې متاسفانه چې د حالت خرابوالي د وجې چې ځینو ولسوالیو کې ښوونځي نه وو فعاله، تشکیل مرکز ته انتقال شوی دی. زموږ د ولسوالیو د ښوونکو د سلګونو ښوونکو تشکیل مرکز ته انتقال شوی دی، تشکیل کم شوی دی.
مولوی صاحب څه وایي ستاسو د عمری صاحب د خبرو په ارتباط؟ خصوصا د تشکیل یادونه یې وکړه چې مرکز ته انتقال شوی دی، او دا لازمه ده چې یو انډول وي کنه، څنګه چې مرکز ته توجه کیږي ولسوالیو کلیو ته هم پام وشي. مهرباني نظر مو څه دی؟
بالکل مهمه ده. مرکز دغه رسیدګي ولسوالۍ دغه رسیدګي مرکز ته نشي کېدل، په خو کده چې ولې چې امنیتي حالات خراب ولې دې د ښوونکو تشکیل مرکز تر کړی وي، سوالات ان شاء الله برابر دي. نو د پوهنې ریاست او ټول کې د زابل ولایت د ټول حکومتي چارواکو کار ده، او هڅه ده چې ټول نور پروتوسونه ته ولسوالۍ ته د زده کړو د بهیر وغځي، هغوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي، او انشاءالله ډېرې جدي هڅې کوي. خدای کول په نږدې وختو کې به دا ستونزه حل شي.
مولوی صاحب، یو بل موضوع چې دا هم په زابل کې ډېره مهمه ده، هغه د اوبو د کموالي ستونزه ده. او ویل کېږي چې سږ کال په همدغه حوزه کې وچکالي وه. تېره اونۍ مو د اروزګان په اړه خبرونه لرله، هلته هم دا شکایت و چې ورښتونه کم شوي دي. که څه هم په وروستیو کې بارانونه وشول، ځینو ځایونو یې سیلونه هم راوستل، خو دومره ګټه یې نه ده کړې. په زابل کې وضعیت څنګه دی له دې نظره؟
زابل تجارت باندې ولاړ ولایت دی. د دې ځای خلک اکثر لکښت تجارت سره کار کوي، نو رښتیا مشکلې بالکل ډېره زیاته ده. دا ولایت مشکلې ځپلې دی، نو خلک یې ډېر مشکلې ځپلې دي. کوم بارانونه چې شي هغه د اوبو په برخه کې کافي نه دي. په ډېرو سیمو کې مشکلې له وجې څخه د زراعت ډېر کمزورې شوی دی، چې ولسونه رښتیا هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د زراعت ریاست په دې برخه کې خپلې مرستې ان شاء الله نه دي سپمولي. زراعت ریاست د یونین مسؤلو لورې څلور سوه اته پنځوس مالدارانو ته د حیواناتو توکي ورکړي دي. او دغه سې د زراعت ریاست د ترکیې هېواد د لسته شوي زرګونه مېوه لرونکي نیالګي د باغدارانو ته ویشلي دي. همداراز د زراعت ریاست له لورې د دوه زره کوچیانو او ځایي مالدارانو ته، چونکې دا خو ښکاره خبره ده چې وچکالی پر د کوچیانو پر مالداري باندې هم اثر پرې راسي، نو د ریاست ریاست له لورې د دوه زره کوچیانو کورنیو سره د حیوانات لپاره خوراکي توکي ورکړل شوي دي. د زراعت ریاست په دغه برخه کې تقریبا خپله ټوله هڅه کړې ده. د پنځه دېرشو میلیونو عوایدې راټول کړي دي په دې مده کې، او په ټوله کې د زراعت ریاست خپله هڅه کړې ده چې د وچکالۍ ځپلو سره مرسته وکړي. له داسې نور ریاستونه چې دي، د تبدیلي حوادث ریاست، دا هم د وشکاله زپل سره خپل مرشت کړي دي دا هم دا کافي نه دي رښتیا هم د برخې د خلک وشکاله ز خبر شکایت دي او دا ولایت سره رښتیا هم د وشکاله ډیر زپل دي نو کبارانونه نشي لکه څنګه چې اوس نو دا د روانه ده نو وشکاله به نور هم د خلک ورته
مولوی صاحب لمړی تاسو ته درځو همدر صاحب پښتنه حمله تاسو څخه و چې یو څوک غواړي چې کتاب چاپ کړي ستاسو ریاست څومره د ته بودیجه لري چې د خلکو کتابونه چاپ کړي
بلې د وزارت له طرفه خمست د کتاب د عامو خلکو د کتابونو د چاپ په برخه کې کوم ځانګړی بودیجه نه درکړل شوی خو بیا هم څوک کوم لیکوال کوم شاعر افتکار کړی کتاب جوړ کړی زحمت یې کړلې نو زه هم مرسته وغواړم ان شاء الله چې وړاندیز لرې وزارت څخه هم مرسته ورته اخیستلی شو دلته چې شته مطبعې د مرکز کې هغه ته کوشش کولای شي چې چې تفکیر په سره وکړي خپل د ریاست له طرفه هم نو چې هغه ته مرسته کولای شي نو پاتې شو تاسو د ریاست اړوند ویل ریاست خو د کتاب نه لري معلومه خبره ده چې ریاستونه کې مجلې یا جریدې چاپېږي زبر ولایت هم زبر ولایت کې اطلاعات فرهنګ ریاست هم د نورو ریاستونو په څیر یو جریده لري چې د سرور جریدې په نوم باندې یا چاپېږي د لسره زمینې جریده ده د کتابونو د چاپ یو مهم تکال دی چې ان شاء الله کتابونه به چاپو خو تر اوسه پورې د کار باندې فعال کړی دی
محمد اکبر ته هم که جواب وایست د پښتنم له تاسو څخه ده چې دی وایي چې په زابل کې تریاک شکاره خرڅی شي
نه محمد اکبر کوم خبرې چې دا د عامه ته څه نه ښکاري چې خو کله هم داسې دی د لرنستي کسانو سره غځای و او مطلب
عمری صاحب تاسو ته درځم د روغتیا په برخه کې هم په زابل کې شکایتونه کیږي داسې شکایتونه مشتم راغلي دي په پیغامونه شته دي اوریدونکو چې کلینیکونه نسبت نورو ولایتونو ته په زابل کې کم دي او هغه چې دي هغه بیا خلکو ته درمل نه ورکوي
یو نقطه دغه د تشکیل د پهنې ریاست تشکیل په ارتباط مرکز کابل ته انتقال شوی د تشکیلې او بل د شونځي په ارتباط یو شی چې ما ذهن نه وته متاسف کنه چې واځي په دریو سالې کې مرشدي نه شونځي لرو دغه برخه تک توجه وسه چې دا د رسوند ده او په تو پاتې وول سالې کې مرشدي نه د کوونکو لپاره شونځي نه لرو د امر سره په برخه کې سروان صاحب کڅه هم چیرته چې کاري البته په خامخا ته به ستوځي ول سالې کې یو وخت موږ ریواز 15 کلینیکونه لرل اوس دغه تعداد دغه څه وخت مخکې معلومات چي تقریبا شپېتو یو شپېتو کلینیکونه تر رسیدي زابل له ول سالې لري او دا چې د زابل جوړش داسې د تاسو مخکې اور باندې لاندې خبرې مخکې چې هغه غرنۍ تیم هم دی داسې فاشل منطقې دی کله نو کلی لري پاتري دغه وسنی کلینیکونه چې دا هم بسنه نه کوي خو بیا هم د عامه روغتیا په برخه کې خدمات ډیر ښه دي تر اوسه پورې په مرکز کې هم په ولسوالۍ کې هم امبولانسونه ستاسو د دوی د انتقال لپاره کلینیکونه فعال شوي دي تقریبا د شپې په شاوخوا کې او البته چې دي دغه په ټول کې کوایې د ډاکټرانو شتون د خدمات وړاندې کوي